tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri د پناهوډونکو نړیوال ورځ هر کال د جون د میاشتې په شلمه نیټه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. دا چې پناهوډونکو یا کډوال چاته وای او دغه ورځ هر کال ولې لمانځل کیږي، په همدې اړه غواړم په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال ادارې یا آی او ایم له پخوانی وایند ښاغلی نصیر احمد حیدرزی سره مرکه تر سره کړم. خغل حیدرزی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ.
مننه کوم چې چوپړ کې مې.
خغل حیدرزی، په پایل کې مهرباني وکړئ زموږ له اوریدونکو سره په دې اړه معلومات شریک کړئ چې کډوال یا مهاجر چاته وایي او د پناهوډونکو د نړیوالې ورځې د لمانځلو موخه څه ده.
مننه. لومړی دغه د روان میلادي کال د جون شلمه چې پنګریزی اصطلاح کې ورلد ریفیوجی ډے ورته وایي، د دې اصطلاح د غکره معنا د تفهیم په خاطر باندې لازم ده چې وضاحت رامنځته شي. دا ورځ معمولا په اړوند علمي ادبیاتو کې ورته د پناهوړونکو نړیوال ورځ ویل کیږي، ځکه چې دا یو خاصه کټګوري ده چې د 1950 کنونشن د مندرجاتو په اساس باندې دا کټګوري مشخصه شوې چې آسیب پذیره او تر تهدید لاندې کټګوري ده. تعریف ته راځم، اما موږ ورسره د کډوالو نړیوال ورځ لرو یا د نړیوال کډوالو نړیوال ورځ لرو چې د دسمبر 13 ده، چې هر کال د 2000 کال را په دی خو چې اسا کال به شلم کال وي دا هر کال لمندل کیږي. د دواړو توپیر دا ده چې هغه کوم اصطلاح چې موږ تاسو کارو یو ته د پناهوړونکو نړیواله ورځ وایي او بل ته چې په دسمبر کې دا لمندل کیږي هغه ته د کډوالو نړیواله ورځ ویل کیږي. توپیر یې دا دی چې ما لکه څنګه چې ما وویل چې د 1950 کنونشن د مندرجاتو او د تعریف په اساس باندې پناهوړونکی هغه چاته ویل کیږي چې د نژادي، مذهبي، ملیتي، جنسي او یا د ځانګړي ټولنیز ګروپ د غړیتوب له وجې او بالاخره د خاصو سیاسي افکارو د لرلو له کبله په خپل مطبوع هیواد کې تر تعقیب لاندې وي او یا تر تعذیب لاندې وي، نو دا مشخص کټګوري ته پناهوړونکی ویل کیږي. اما لبل خوانه د کډوالۍ د نړیوال سازمان د مصطلحاتو د تعریف په اساس باندې کډوال یا عادي مهاجر چې ورته وایو، کډوال هغه څوک دی چې خپل د هیواد د نړیوالې پولې څخه په تیرېدو سره بل هیواد کې ځای پر ځای شي، قطع نظر د دې نه چې د دې سفر لامل او سبب آیا اختیاري و یا اجباري یا د دې کډوالۍ وضعیت یا حقوقي وضعیت څنګه دی، یا موده اوږدمهاله ده یا لنډمهاله، دا فرق سره کوي. نو په عمومي جنبندي سره دا ویلی سو چې پناهوړونکی د کډوال یا د کډوال اصطلاح یوه برخه کیدلی سي، اما خپل پناهوړونکی د آسیب پذیری له وجې هغه څرنګه چې د 1950 د کنونشن په اساس باندې او د هغه تعریف په اساس باندې او کوم نقاط چې د آسیب پذیری ورته مشخص شوي دي، نو دا د عمومي کډوالو یو برخه کیدلی سي. ځکه چې په کډوالو کې موږ اقتصادي کډوال هم لرو چې هغه بیا بل پراخ بحث ته ضرورت لري. همدارز د پښتې په بل برخه کې چې دا ورځ ولې لمندل کیږي او د دې ورځې د لمندلو موخه څه ده، د 1950 کنونشن هر کنونشن چې د پناهوړونکو د وضعیت په هکله په کال 1950 کې دایر شو او په هغه مجلس کې دا کنونشن د غړو هیوادونو لخوا په توافق مورد وګرځېدو. په دې کې د کډوالو د مثبت اقتصادي ونډې په هکله او د هغه نه مخکې د کډوالو یا مشخصا د پناهوړونکو د وضعیت په حق له د عامه پوهاوي د کچه لوړولو اساسي هدف پکې نغښتی. په دوم قدم کې د کډوالو او یا د پناه غوښتونکو مثبت اقتصادي ونډه چې په هغه هیوادونو کې چې د دوی کوربه هیوادونه اوس بلل کېږي یا دوی هلته میشته شوي دي چې څومره دوی اقتصادي ونډه پکې اخیستې او څومره مثبت بدلونونه یې رامنځته کړي دي، د دې موضوع په جوته کولو کې دا ورځ یا د دې ورځ د لمانځلې ځانګړتیا پکې لیدل کېږي. او بالاخره اساسي نقطه یې دا ده چې د دې ورځ په لمانځلو سره د کنوانسیون غړي هیوادونو هغه کوم ژمنې چې پکې کړي دي او په هغه ژمنو کې یوه ژمنه مشخصا د کډوالو او د پناه غوښتونکو د حقوقو په هکله ده چې هغه حقوق عبارت دي د کار، د تحصیل، د سرپناه د لرلو، د ټولنیز چوپړتیا یا خدماتو ته لاسرسی او همدار از مذهبي ازادي او د تګ و راتګ د ازادي او همداسې یو ځینې نور حقونه دي چې په هغه کې مسجل سوي دي په دې کنوانسیون کې. او د دې ورځ په لمانځلو سره اصلا هدف او موخه دا ده چې هغه هیوادونو ته یو وار بیا د حقوق ور په یاد کړي او د هغو ژمنې
خغلی حیدرزی. آیا د افغان پناه وړونکو د شمیر په اړه دقیق معلومات شته چې اوس مهال څومره افغانان نور هیوادونو ته تللي دي هلته یې پناه وړې ده؟
مننه. اولا دا چې افغانستان له بده مرغه داسې وضعیت کې قرار لري چې سرحدات خلاص دي او د سرحداتو نه د خلاص تګ راتګ د وجې له امله آمار او ارقام را ټولول دا ډیره مشکله ده. په عملی شکل او په عملی بڼه باندې که داسې ووایو چې که کوم افغانان غواړي د هیواد نه د باندې ولاړ شي، یوازینی همسایګان چې هغه ته تګ و راتګ په قاچاقي شکل باندې مقدوره ده ایران او پاکستان دی. موږ پاکستان او ایران ته تاریخي حداقل په دې تېر 40 کلونو کې چې د روسانو د یرغل نه بعد موږ مهاجر درلودل، دا هلته میشته سول، پاتې سول او دی ترانزیت شکل پیدا کړی وروسته چې بیا نور هیوادونو ته پسې ولاړل. خو په مجموعي شکل باندې هغه کوم اټکل چې موجود دی او له نیکه مرغه چې په دې اواخرو کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو محترم وزارت د یو ډیټابیس په جوړولو سره دا هڅې پیل کړي دي چې دغه امار تدقیق کړي او یو څه کره مشخص معلومات وړاندې کړي. خو په مجموع کې تر اوسه هغه کوم ارقام او امار چې موجود دی هغه به اټکلي وي چې په لاندې ډول زه تاسو ته ویلی شم. په مجموع کې دا اوس په ایران کې شاوخوا 4.5 میلیونه کډوال لرو او په پاکستان کې 4.5 میلیونه کډوال لرو. او په دې کې بیا دوه کټګوري مشخص دي چې هغه د اسناد درلودونکي کډوال یا مهاجرین دي او یو تعداد د اسناد یا بې اسناده مهاجرین دي چې په ایران کې همایش کارت ورته وایي په هغه محلي او د ایراني اصطلاح باندې، او په پاکستان کې په انګریزي اصطلاح پی او آر کارت یا پروف آف رجستریشن ورته وایي چې د افغان کډوالو دپاره هلته د هویتي او سند جوړ سوی ده. د نادره ادارې چې د دوی د ثبت احوال نفوس حیثیت لري دا کارتونه مهاجرینو ته ورکوي. اما د دې امارو په منځ کې نوسان ځکه موجود ده چې خلک بېرته افغانستان ته راستانه شي او د شرایطو د نامناسبي د وجې نه دوی بېرته ستانه شي، نو دغه ارقام ځکه نوسان لري. همداراز موږ په خلیج هیوادونو کې تقریبا 300,000 افغان کډوال لرو چې ځینې په افغاني پاسپورټو او ځینې په پاکستاني پاسپورټو باندې په کار بوخت دي او دا تقریبا دا لړۍ شاید د تیرو 30 کلونو را په دې خوا د افغانان هلته کار کوي او دا مار د اټکل په شکل باندې 300,000 ته رسیږي. همداراز موږ د په دې اواخرو کې د 2015 کال نه را په دې خوا په اروپایي هیوادونو کې کډوال درلودل او موږ شاهدان وو چې هلته ورسېدل د مدیترانې له لارې چې دې ته د 2015 میلادي کال د کډوال بحراني دوره هم ورته وایي چې افغانان دریمه درجه بعد له سوریه او عراق نه درلودل چې اروپا ته ورسېدل. په دې کې اټکل دا دی چې 130,000 افغانان دي اروپا ته رسېدلي وي او هلته ودې ته منتظر دي چې دوی حقوقي وضعیت وڅېړلی شي او دوی پناه غوښتونکي دي. او په اخره کټګوري کې موږ 160,000 شاوخوا 160,000 کسان په ترکیه کې لرو چې هغه بند پاتې دی او غوښتل یې چې اروپا ته ولاړ شي د 2015 میلادي کال نه را په دې خوا. نو دا هغه مختلف اعمار دي چې موجود دي
هغه له حیدر زی تاسو کډوال مخکې تعریف کړ. مهرباني وکړئ که راته ووایاست چې افغانان چې کډوال کېږي که هغه اقتصادي کډوال دي یا د جګړې له امله دوی کډه شوي دي او خپل هیواد پرېښی دی، مشخصا که راته ووایاست چې افغانان د کومو دلایلو له امله دې ته مجبوره کېږي چې خپل هیواد پرېږدي او نور هیوادونو ته پناه یوسي یا هم د پناه غوښتنه وکړي.
زه فکر کوم مخکې له دې چې په افغان کډوالو حقوقو یو مکس غواړم وکړم په لاملونو باندې چې د تیوري له لحاظه یا د نظري له لحاظه د خوځښتونو او د کډوالیو عمومي لاملونه څه شی دي. نظریات د علماو مختلف دي، اما مشخصا دوه کټګوري لاملونه موجود دي چې یو ته د فشار لامل وایي چې په انګلیزي اصطلاح کې پوش فاکټرز ورته وایي، او بل لامل یې پول فاکټرز یا د جذب لاملونه ورته ویل کېږي. په فشار لامل کې فقر، اقتصادي ضعف، نامي، جګړه، عامه چوپړتیاو ته د نه لاسرسۍ، اقلیمي وضعیت، دا هغه لاملونه دي. او داسې نور داسې لاملونه دي چې یو فرد دې ته اړ کړي چې یو مملکت پرېږدي بل هېواد ته ولاړ شي او کډوال شي.
بله،
بالعکس موږ پول فاکټرز یا د جذب لامل لرو چې هغه د کوربه هېواد له نقطې نظره قابل بحث دی. هغه په دې معنا چې د اشتغال د فرصت د موجودیت له کبله یا د ښه امنیتي وضعیت له کبله یا د اجتماعي یا ټولنیز چوپړتیاو د موجودیت او د ښه کیفیت له کبله یا د ښه اقلیمي او محیطي او داسې نور عواملو له کبله چې هغه په خپل هېواد کې موجود نه دي او بل چېرته موجود دي، نو دا دې ته باعث شي چې کډوال هلته کډه وکړي او ثانی یا دوم هېواد کې میشته سي او هلته کډوال شي. کله چې راسو د افغان کډوالو په هکله، له بده مرغه په تاریخي شکل باندې موږ اساسي لامل چې افغانان د اولې ورځې نه، یعنی نن نه څلوېښت کاله مخکې، دا موضوع ورګرځي چې د روسانو یا د سره کوشون د یرغل سره موږ په کثرت سره افغانان درلودل چې ګاونډي هېوادونو ته ولاړل کډوال سول او دوی رښتیا چې پناه غوښتونکي کډوال ول. اما د وخت په تېرېدلو سره دا وضعیت تغییر وکړ، ځکه چې په افغانستان کې چې کله رژیم جوړ شو نو هغه تعریفونو په حساب باندې چې په کنوینشن کې راغلي دي په نړیوالو متونو کې دا مطرح دي، نو دا وضعیت تغییر وکړ، ځکه چې هغه کسان چې مثلا تر تعقیب لاندې وو په هغه وخت کې چې پناه غوښتونکي وو، دا هلته میشته سول، اقتصادي فعالیتونه یې شروع کړل، د دوی دوهم دویم نسلونه هلته مثلا وزېږېدل او هلته مثلا بسیا سول. نو زه فکر کوم چې دا بیا وروسته خپل دغه وضعیت تغییر کړ او خپل حالت یې اقتصادي کډوالو ته تبدیل کړ، ځکه چې یو ځینې دا مطلق نه لري نسبي شکل باندې دی چې اوس هم په افغانستان کې د امنیت د نشتون له کبله او داسې نور لاملونه چې موږ هلته اطرافي زي دخل لرو، موافق او مخالف ډلې لرو، حکومت او د حکومت مخالف ډله لرو، نو کټګوریانې بیا سره مشخصې سي. اما په مجموعي شکل باندې امنیت په لومړی ځل کې او په لومړی لړ کې، بیا پسې اقتصادي ستونزې او مشکلات چې بیا هم اساسي لامل امنیت دی. د امنیت له کبله خلک دې ته اړ شول چې ګاونډي هېوادونو ته او بیا په دومه درجه کې د ترانزیت په شکل باندې د ګاونډي هېوادونو ته، ثالث هېوادونو ته، حتی اروپایي هېوادونو، نورو هېوادونو ته مثلا کډوال.
ښاغلی حیدر زی، غواړم له تاسو څخه دا هم واورم چې آیا د کرونا ویروس له امله فکر کوئ چې ډیر نور افغانان به هم دې ته مجبور شي تر څو کډوال شي او هغه به هم په اصل کې اقتصادي کډوال واوسیږي؟
زه فکر کوم چې کډوالۍ او د کرونا وبا او د دوی اړیکې، یعنې څنګه مثلا کرونا کولی شي چې کډوالۍ او مشخصا افغانان او د افغانانو کډوالۍ تر اغېزه لاندې راولي، زه فکر کوم چې دا به یو علمي تحقیق ته ضرورت ولري چې باید په دې اړه تحقیق وشي. اما په عمومي شکل باندې بدون د شک چې کووید نونس یا د کرونا وایرس دغه وبا د ژوندانه مختلف ابعاد تر تاثیر لاندې راوستي دي. او کډوالۍ خپل د دې سره سره چې یو ټولنیز موجود دی، بشری موجود دی، د دې سره یو اقتصادي اړخ لري. نو کرونا اقتصاد په نړۍ کې تر تاثیر او اغیزې لاندې راوسته. یو زه مطمئن یم چې په کډوالۍ باندې اغیزه لري، ځکه چې مستقیم تاثیر یې په اقتصاد باندې دی او اقتصاد یو عمومي فاکتور دی په د کډوالۍ د بحث، یعنی د کډوالۍ د مطالعاتو په بحث کې. اما هغه څه چې مهمه ده د افغانستان لپاره د بیا راستنېدنې لړۍ ده، چې د کووید 19 یا د کورونا د ویروس سره مستقیم اړیکه لري. اول دا چې هغه کوم افغانان چې افغانستان ته راستانه شول، مثلا لړۍ د ستنېدو روانه وه، او کوم افغانان چې د ایران او پاکستان له افغانستان ته راستانه شول، نو مشخصا د کووید په شرایطو کې موږ د ایران نه دغه موارد درلودل چې کله دوی افغانستان ته راغلل دغه مرض افغانستان ته د کډوالو له وجې. داسې هم ویل کېږي او روایت دا ده چې کډوالو افغانستان ته راوړل د ایران نه، ځکه چې چین نه بعد په منطقه کې ایران دوم هغه هېواد و چې تر ټولو زیات شمېر یې درلودو. نو د راستنېدنې لړۍ چې خپله د کډوالۍ یوه برخه ده، د کووید نه متاثره ده، او ټولنه یې په مجموع کې کوربه ټولنه په افغانستان کې متاثره کړه. نو په دې اساس د اوس لپاره د تګ راتګو پر سر باندې د بندیز له وجې چې د کرونا د وبا له وجې په نړیواله سطحه باندې لاهو ده، نو زه فکر کوم چې افغانان به د لنډمهال لپاره دې ته اړ نه وي چې کډوال شي، اما اوږدمهال تاثیرات چې اقتصادي تاثیرات دي، نو ممکن هغه اقتصادي کډوالو باندې تاثیر واچوي په هغه شکل باندې چې دوی د اقتصادي منابعو په لټه کې مجبور وي چې خپل منطقه پرېږدي، بل ځای ته ولاړ شي، یا په کور دننه په هېواد کې د کلو نه ښارونو ته او د غټو ښارونو ته کاپیټال کابل ته، یا همداراز د کابل غټو ښارونو نه مثلا ګاونډي هېوادونو یا نورو هېوادونو ته پسي مخه وکړي.
ښاغلی حیدر زید صاحب، اوس مهال خو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې افغانان کډوال دي، او د بیلابیلو لاملونو له امله چې تاسو ورته اشاره وکړه دوی د خپل هیواد پریښودلو ته اړ شوي دي. غواړم له تاسو څخه واورم چې نړیوال سازمانونه چې آی او ایم، همدارز، UNHCR او نورې ادارې د کډوالو لپاره کار کوي، ستاسو په اند که ډیر لنډ راته ووایي، چون زموږ وخت هم ډیر کم دی، نو مهرباني وکړه راته ووایي چې د حل لارې څه ده، څرنګه کیدای شي دغې ستونزې ته د پای ټکی کیښودل شي.
مننه. حل خپل یو وسیع بحث دی، نو ځکه چې د برنامه وخت کم دی، داسې په گزارا شکل باندې به اشاره په داسې شکل ورته وکړم چې د حل لارې لپاره ښکیل اطراف باید خپل حل لیدلی وکړي. اول تر ټولو د مخه کډوال خپله باید خپله ځانونه مثلا اول عامه پوهاوي لوړه کړي، خپله مخکې له دې چې تصمیم نیسي باید هدفمندانه تصمیم ونیسي چې څه لاسته راوړي او څه د لاسه ورکوي. نو دا ډیره اړینه ده. دوم دا چې نړیواله ټولنه، هیوادونه مثلا مختلف هیوادونه چې د کنونسیون غړي توب لري او د ملګرو ملتونو غړي توب لري، دوی دي باید ژمنې چې سوي دي او نړیوال اسناد چې موجود دي دغه سره سم خپل فعالیتونه سم کړي او تعهدات تجدید کړي، او ورسره کله کله ملي مسایل چې مطرح سي نو هغه ملي مسایل او نړیوال تعهداتو تومن کې وانډول سره برابر کی، او په عین زمان کې نړیوال ادارات باید هڅه وکړي چې د کډوالو د هر کټګوري په اړه او د دوی د اړتیاو په اړه لازم تدابیر غوره کړي. مثلا د کډوالو لپاره مثلا د بیا چې کله کوم کډوال نه قبلیږي په مشخص هیوادونو کې، چې موږ د پناه غوښتونکو په هکله خبره کوو، د دوی د بیا میشته کېدنې په هکله لازم سهولتونه برابر کړي، او کور دننه د جذب د ټولنو او د اجتماعاتو د جذب ظرفیت ورکړي تر څو دوی بیرته په افغاني ټولنه کې چې کله دوی نه قبلیږي بیرته راستانه شي او هلته د ستونزو سره مواجه نه وي.
په افغانستان کې د کډوالو د نړیوالې ادارې یا آی او ایم پخوانی ویاند ښاغلی نصیر احمد حیدر زی، له تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم. ښه ورځ ولرئ.
تاسو هم چې من ډیره مننه.
اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.